صبحات سلام علیکم ستړي مشي دا مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د مازیګر شپک بجې شوې د شپګونه تر وو بجو د خبري غړې کې ز منور شاسته کوربایم نیکه هلې او پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی د تورخم دروازې د پرانستو پاړه د دواړو غاړو د استادو جرګې ولسی هوکړه کړی ده د جنوبی وزیرستان او ټانګ په یو شمیر سیمو کې نن ګربندیز یا کارفیو لګول شوی و او نن په غزا کې د اسرایلو په هوایی برید کې درې فلسطینی سړي وژل شوی دي د خبرونو تفصیل د تورخم دروازې د پرانستو پاړه د ډیورن کرخه د دواړو غاړو استادو په دویم جرګه کې ولسی هوکړه کړې او په درې ټکو سلا شوې دي د پاکستاني غاړې د جرګې یو غړی او د خیبر چیمبر اف کامرس استادی حضرت علي شنواری نن د افغانستان خواته د شوې غونډې وروسته مشالې ویل چې مثبت مذاکرات شوي هغه زیاته کړه چې دواړه غاړې په درې خبرو سره سلا شول او اوس به حکومتونو په خپلو کې خبرې کوي د شنواری په وینا د افغانستان جرګه به په تورخم کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان جرګه به په تورخم کې د پاکستانی چارواکو له یو بل سره د خبرو اترو لپاره تیاروي دویمه خبره دا چې د افغانستان جرګه به د طالبانو حکومت قانع کوي چې په لنجمنه سیمه کې په مورچو کار ودروي او دریمه خبره دا چې د پاکستان جرګه به د پاکستان له ځایي امنیتي ځواکونو ډاډ ترلاسه کوي چې جنگ به نه کوي د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه د فروری په 28 له هغه وروسته وتړله چې وینای طالبانو په ممنوع سیمو کې پوسټ جوړولې خو په افغانستان کې د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې غوی په خپل خاورو کې سنگرونه جوړول او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده په دې موده کې د دواړو خواو ترمنځ وخت په وخت شوون خطو کې یو شمېر کسانو ته مرګوب له هم وخت ده د جنوبی وزیرستان او ټانک په یو شمیر سیمو کې نن ګربندیز یا کرفیو لګول شوی و د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان بیګام شالېډی تو ویل چې کرفیو به د سهار لښپاګو تر ماخام شپاګو پورې وي نو موري زیاته کړې چې د کرفیو مقصد د امنیتی ځواکونو قافلې او عام ولس خوندي کول دي محمد ناصر خان دا هم ویل چې د کرفیو پر مهال به د زالینا تر وانه پورې لاره او بیا د سروکې نه تر جندولې پورې لارې بند وي خو بیا د سیمې اوسیدونکو کی وای چې د کرفیو لوجه له مشکلاتو سره مخ شول او حکومت ته پکار ده چې د امنیت پر ځای کولو لپاره نور اقدامات وکړي په ورستیو کې په خیبر پښتونخوا کې یو وار بیا په امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوې دي د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو سیاستوالانو مدني فعالانو په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په ناامنۍ اندېښنې څرګندې کړې دي او د امن لپاره یې له ټولو پښتنو د یو موټی کېدو غوښتنه کړې ده دوی دا څرګندونې پرون د پېښور په باغناران کې د دینی عالم مفتي منیر شاکر د جنازې د مونځ پر مهال کړې دي په دې موخه مولانا خانزیب د وینا پر مهال وویل چې له مذهبي سیاسي او ځایي مشرانو غواړي چې د پښتنو د خوندیتوب لپاره جرګه وکړي
د دې قام په ټولو رهبرانو باندې غږ کوو که مذهبي مشران دي که سیاسي مشران دي که قومي مشران دي د خدای په خاطر باندې د دې پښتون قام د پاره جرګه شي یووالي تراشي دا صرف جنازې نه دي چې من جنازې وکړو خواره شو عزیزانو تګلاره به منظمه جوړول غواړي د دې قام د نجات خبره ده
مفتی منیر شاکر د مارچ په 15مه د پیښور په ورمړو کې په یوه بمی چاودنه کې د جوبلې دوه وروسته په روغتون کې ساور کړه په مفتی منیر شاکر د برید ذمواري لا چانه ده بنلې بل خو د پاکستان پوځ او حکومت سو واری ویلي چې د سیمې امنیت تضمن دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د نوی خوانیز کال را رسیدو سره سم د طالبانو په حکومت غږ کړي چې د هیواد د روخانه راتلونکي لپاره د جنکو او خزو په مخ د خوانځي او په هنتونونو دروازې پرانیزي حامد کرزی پرون په خپل ایکس پانل لیکلی چې زده کړې ایوازې یو حق نه بلکې په خبره یې دا د ولس د هیواد او هیوادوالو د سوکالۍ عزت او بقا لپاره یو حیاتي اړتیا ده دا په داسې حال کې ده چې راتلونکو سورازو کې به د هیواد په سړو سیمو کې نوې خونیز کال پیل شي طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې افغانستان کې واک ته له بیا رسیدو وروسته اول لشپګم ټولګي پورته د جنکو خونځي وتړل او بیا یې لسو میاشتو تیرېدو وروسته جنکۍ په هنتونونو ته له تاګ هم راوګرځولې بلخوا د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي و چې په دې اړه په یوه لایحه جوړولو کار کوي خو له هغې وروسته یې بیا کوم نوی دریځ مخې ته نه دی راغلی او بل خبر دا چې په غزه کې نن د اسرایلو په هوایي برید کې درې فلسطینی سړي وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربند د دوام په اړه نوو پیل شوو خبرو اترو کې پرمختګ نه لیدل کېږي. رویټرز خبري ایجنسۍ په غزه کې د روغتیا د چارواکو په حواله لیکلي چې وژل شوي درې واړه سړي د یوې کورنۍ دي او اسرایلي ډرون د بورج کډوالو کیمپ سره نږدې په میزایل ویشتلي دي. بلخوا د اسرایلو پوځ په یو بیان کې ویلي چې د مصر له سرحد سره نږدې په رفا او د غزې په منځنیو سیمو کې یې هغه ترهګر په نښه کړي چې له اسرایلي ځواکونو سره نږدې یې د بم ښخولو هڅه کوله. امریکا او یورپي ټولنه حماس ترهګر ډله بولي. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واورېدل. په روانه ګړۍ کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د کوز جنوبي وزیرستان ځایي خلک وایي نن د پوځي قافلې تیرېدو لپاره لګول شوي ګرز بندیز له وجې د مشکلاتو سره مخ شوي دي. په تیرو څو ورځو کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د ناامنۍ پیښو کې زیاتوالی راغلی. د دې تر شا څه ممکنه وجوهات دي؟
د وسایلو بار دی په دې کې د طاقت لپاره دی. په بد مرغ ریاست چې کوم دی او ریاستي ادارې هغه په دې یو ډېر پر اصرار کردار لوبوي.
مولانا فضل الرحمن وایي له واړه اختر وروسته د وفاقي حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیلوي. د تورخم دروازې تړل کېدو له وجې سلګونه افغان وګړي خپل وطن ته نشي ستنېدی. دوی له کومو مشکلاتو سره مخ دي؟
موږ سره پیسې هم ختم شوي دي او بله خبره دا ده چې هوټل هم ګران دي او بل دغه مبارکه میاشت د رمضان نو یو خو مریضي ده یو خو مجبوري ده یو د لاره ده نو مسافرخانې پیدا کیږي.
تمه ده چې د یوکرین د جګړې د ودرولو لپاره د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ روانه ولې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. یو شمېر نور رپورټونه هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه کې راځو د دې غړي د سر موضوع ته. لکه څنګه چې مخبرونه کې هم واورېدل د کوز جنوبي وزیرستان انتظامی ویلي چې نن به د دغه ځلې په شمول د ټانک په ځنو سیمو کې ګرز بندیز وي. دا خبره د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان پرون مشال ریډیو تکړین موړ زیاته کړي چې ټاکل شوی له دې سیمو پوځي قافلې تیر شي نو ځکه د امنیت په خاطر د یوې ورځې د ګرز بندیز فیصله شوې ده. خداغه زلو زنی اوسیدونکو بیا مشال لري ته ویلي چې د دغه کرفیو لوجه د دوی ژوند د مشکلاتو سره مخ شوه دي. تفصيل د اشتیاق مسید ریپورت کې اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کښې د پوځي ګاډیو تاک روتاک په وخت د خلکې ژوند ژغورنې د پوره ګرز بندیز لګولی شوی دی او په کومې سیمو کښې و دا ګرز بندیز وي په دغه بره کښې ډیپټی کمشنر ویایي.
داسې ده چې دوه روټس دي دا یې بند کړي. یو روټ دی د زالۍ نوالا تر دوانا کریډټ کالج پورې چې دا کومه لار ده کوم روډ دی نو دا به بند وي. او بله روډ چې دی نو د سروېکۍ په روډ باندې چې کومه ځي جنډوله او ښکته کوټ ته وځي نو تنای نواله تر دغه روډ به بند وي او د کوډ نه رواله تر وانی پورې دا روډ به کلا وي او د وانی نه تر انګور اډې پورې به هم روډ کلا وي. دا مین روډ به کلا وي. صرف دا دوه روډونه به بند وي.
خو د سویلي وزیرستان لوور ضلع یو مشر عمران مخلص ویایي چې په سیمه کښې ګرز بندیز لګولې په وجه د خلکې ژوند د مشکلات سره مخامخ کېږي.
نو ویسو چې د شپې علاقه کښې کرفیو ولګېدله د ګاییز د شپږ بجې نه لګه د چه بجې پوره نو هغه کښې چې کوم روډي نر درې مي لکه زلۍ کډټ کالج چې کوم روډ دی دا ډېر په پاپولیشن کښې دی نو په دا باندې ښه په بندي ولګېدله. نو دغسې که وسکسې د تنایي د جنډولې او کوټکای په دا ایریا کښې هم کرفیو لګېدلې دو نو دغې سره خلکته ډېر زیات تکلیف دی. د رژیم میاشتو نو دا د عوام په حمایت کښې نه تو لګېدلې چونکې د دې خپله چې کمی کنوایی دی اغا ده پورو که دایسی چه دا شایوی دوام ده پورا چه سوالت نده.
ده سویلی وزیرستان زیلو سیدین که ده حکومتی چرواکیونا غشتنا وکڑا چه پا سیمکشه ده پاوزی گاڑیو تاگ رو تاگ ده پورا پا زوی خلق گرز بندش ده نلگوی و ده زیل امنیاتی حالات شکاول ده پورا ده بیدواندی گامونا پورتا کی چه پا سیمکشه خلق پا زودی سراخ پل جوان تیراولای شی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتی او تفریحی خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ څوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا احساس.
د وجل شوی مشهور دینی عالم مفتی منیر شاکر جنازه پرون مازیګر د پیښور په باغ داران کې وشوه چې پکې زرګونو خلکو ګډون کړی و. په دغه موقع د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو ترڅنګ د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو او د راز قامي مشرانو هم ویناوې وکړې. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ناامنۍ په نوې سپه یې اندېښنې وښودې. دوی د دې مسلې د حل لپاره د پښتنو د یو والي په خبره ټینګار وکړ. مفتی شاکر د مارچ په 15مه پېښور سره نږدې په اورمړو کې په یوه بمي چاودنه کې زخمي شوی و چې وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. د هغه د وژنې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. په دې هکله نور تفصیل له پېښوره زموږ خبریال غلام غوث را کوي.
په بمي برید کې د وژل شوي مفتی منیر شاکر جنازه د پېښور په حیات آباد کې په باغی ناران کې د مارچ په 16مه ادا کړې شوه چې پکې په زرګونو خلکو مدني او سیاسي فعالانو ګډون وکړو. تیر مازیګر د دغه جنازې د ادا کولو نه وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو او ځینې نورو سیاسي او مدني فعالانو په باغی ناران کې راغون شویو خلکو ته په خپلو ویناوو کې په پښتونخوا او بلوچستان کې په ناامنۍ د سختو اندېښنو څرګندونه وکړه. په دغه مهال مولانا خانزیب وویل پکار ده ټول سیاسي ګوندونه د بدامنۍ د پیښو د مخنیوي لپاره یو موټی شي او د دې د مخنیوي لپاره خپل کردار ولوبوي.
د دې قام په ټولو رهبرانو باندې غږ کوو، که مذهبي مشران دي، که سیاسي مشران دي، که قومي مشران دي، د خدای په خاطر باندې د دې پښتون قام د پاره جرګه شي، یووالي تراشي. دا صرف جنازې نه دي چې موږ جنازې وکړو خواره شو، عزیزانو تګلاره به منظمه جوړول غواړي. د دې قام د نجات خبره ده. افغانستان په ګاونډ کې 15 نور هیوادونه دي، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، چین او ایران. په هغه ریاستونو کې پټاخۍ نه خلاصېږي، په هغه ریاستونو کې علما نه وژل کېږي، سیاستمدار مشران نه وژل کېږي. دا چرم، دا غوبل صرف د پښتنو د بلوچو په خاوره باندې چور دی.
د جنازې نه وړاندې د مفتی منیر شاکر د مړي لیدو لپاره راټول شویو کسانو ته په وینا کې مدنی فعال او د خیبر سیاسي اتحاد غړي خانولي اپریدي د وسلوالو په فعالیتونو کې د پښتنو دینی عالمانو او سیاسي او قبایلي مشرانو په نخښه کولو نیوکې وکړې او ویل چې کچېری بیا داسې یو پیښه رامنځته شي نو پکار ده دوی د دې پیښو د ودرولو لپاره یو فیصله کون احتجاج وکړي. د جنازې ګډونوالو ته د مفتی منیر شاکر زوی عبدالله شاکر هم وینا وکړه او هغه وویل چې د هغه د پلار د مړینې نه پس پکار ده د دا ډول وژنو د مخنیوي لپاره یو فعال کردار ولوبولی شي.
زه صرف دا تپوس کوم د دې پښتنو نه چې تاسو به تر اخره نور څومره لاشونه وچتوئ؟ د ګیلمن لاش تاسو اخیری نه شو. زما والد صاحب ما در بخلی دی پښتنو، زما والد صاحب دا اخیری لاش کې خپل لاشونه مار کړی دی ظالمانو حکمرانانو ته.
په عین حال کې تیره ورځ د پېښور سی ټی ډي د 15 مارچ په بمی چاودنه کې د مفتی منیر شاکر د وژنې ایف آی آر هم ثبت کړی. د هغه ایف آی آر تر مخه په چاودنه کې 6 کیلوګرامه چاودونکي مواد کارول شوي وو او بم د ورمړو د هغه جومات دروازې ته نږدې ښخ کړی شوی وو چېرته چې به هره ورځ مازیګر مفتی منیر شاکر درس ورکولو.
د مشال ډیو د دوشنبه یا ګلرزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په 1300 کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د تراګری په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوې. د خیبر پختونخوا د پیښو تازه هغې په پیښور ته نږدې په اورمړو کې د یو مشهور دیني عالم مفتی منیر شاکر وژنه ده. د وسلوالو په ځنو بریدونو کې د پولیسو ترڅنګ امنیتي ځواکونه هم په نښه شوي دي. د پاکستان پوځ بیا وایي چې د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیات روان ساتلي. دا چې په پاکستان او په تیره بیا په یادو دوو صوبو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د اضافه وجوهات څه دي، د دې پوښتنې د جواب لپاره د شبیر احمد جان د ریپورټ اورو.
تیر شوخه یو اونۍ راهیسې د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان بنو کرک ټانک لکی مروت باجوړ مومن او پیښور کې په پولیسو د پوسټ په اهلکارو د دوی په چک پوسټونو او په دینی مشرانو د وسلوالو د بریدونو لړۍ دوامدار ده. او د مارچ 14 هم پیښور میچنه گیټ کې د پولیسو په چک پوسټ وسلوالو برید کړی چې پکې یو پولیسواله د وژل کېدو اطلاعات دي. دا چې کوم داسې اسباب کې دي چې په بلوچستان او بیا خیبر پختونخوا کې وار بیا د ترګرې بریدونو کې زیاتوالی هم او تیزوالی هم راغلي. نو د ترګرې په موضوع څېړنې کوونکي او کتاب لیکونکي د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد پروفیسر ډاکټر عرفان اشرف وای
تاسو دا د سکل هم په دې سیمه کې په ریاستی ادارو باندې نیوکې سوا شي او د خلکو دا ګیلې او معنی زیات شي چې ریاست د خلکو پروټیکشن نه کوي، الټا د خلکو وسایل نه او مسایل نه غلطه فائدہ اخلي. نو به مونږ ګورو چې همیشه به الته کې دا سه یو حالت جوړیږي او مرګ جوبلا سوا شي. نو یو فرق خدا هم دا هغه تاثر نه زایل شوی دا او نه ریاست سکون دا د هغه سنفي کړی دا چې خلکو ته تحفظ پرووایډ کی، بلکې څه کم ځای کاغه بنو دا کا سواد تا کاغه وزیرستان دا هغه خلکو باندې مسلسل بریدونه رواني څه کم د ریاست په ضد باندې مبارزه مخته کوي او خپل علاقې کې امن غواړي. نو امن په دسي مې کې غوښتن دا سیدا لکه ریاست چیلنج کوون دا.
نو مولوی جادوی بل خو یو داسې اپریشن هم په خیبر پختونخوا کې د امنیتی ځواکونو لخوا روان دي چې هدف یې ښکارنه دي، د هغه رد عمل هم کېدی شي. وايي باید ګاونډي هیواد افغانستان سره په دې اړه سنجیده خبرې وشي. دا ډول ترهګرۍ جنگ باندې نظر لرونکي په پیښور کې خبریال او شرونکي شیم شاید وایي چې د دې ځای په وسایلو جنگ دی او باید دلته کې موجود ریاستی ادارې خپل کردار په موثره توګه ولوبوي.
خبره هډې رخکارا ده، دا جنگ چې کوم نه رخکارا خبر ده چې دلته کې زیاد وسایل بار دي، په دې کې طاقت ته بار دي، په دبه د مرغ ریاست چې کوم دی او ریاستی ادارې هغه په دې کې یو ډېر پر اصرار کردار لوبوي. په ښکارا توګه خواغه طرح گرائے خلاف مو د طرح گرائے کار ما پکار دا چې ریاست خپل کردار چې ګنده نغه مخامخ کی در بلوچستان چې کوم پی خوښ و لږه نورسته دو د ریاستی دارو و پادار رسنای ریاست پادار خلق چې کوم دی نو ټول دا وی چې دلته کې نېشنل الیکشن پلان 2 پکار دی. خدای غي مخالفت هم کیږي چې تاسو په نېشنل الیکشن پلان 1 کې سوکړو کپا غون مو عمل کړو نن ور 2 ضرورت نو دا ډیر خطرناک.
خود پاکستان پوز بیان اداره آئی ایس پی آر د دې طرح غره په خپړه دریج لري چې کم کمځه وسلوال بریدونه کوي، دوی پر ضد موثره او جوابي کارواني کوي او عملیات هم کوي. او وایي چې د پاکستان امنیتی ځواکونه هډ لري چې د هواد څخه طرح غره غواخونه لمخه یوسي. د ځنې شنونکو په نظر د منطقه باندې یو ور بیا یو بل سور جنگ شروع کړل شوی دی او د نړیوالو قوتونو خپل خپل مفادات ساتي د کم لپاره چې وار بیا د دې خوري انتخاب شوی دی. پښتون ډیجیټل نیوز نتورک په پیښور کمشر کاشف الدین سید وای
نن یو ځل بیا موږ تر څخه کاری چې په دې پښتون بیلټ کې عالمی قوتونو څخه خاصه دلچسپي ده او دلته یو جنگ بیا شروع دی. دا ځلې چې کم حالات موږ تخکاری نو هغه په دغه بنیاد دی چې دلته کې یو ځل بیا داسې صورتحال پیدا کړی شي چې د دې خاورې چې کم امن دی او د دې خاورې چې کم سرگرمی دی مختلف قسم هغه متاثر کړی شي، دلته خلکو کې یره پیدا کړی شي او د دغه یره په شا باندې دغه قوتونه خپل کم مقاصد دی هغه ترسره کړي. او موږ ویلو شو چې دا یو بل کولډ وار دی. دا هغې سره سره په افغانستان کې هم د دغه قوتونو دلچسپی دی او موږ ګورو چې هلته په افغانستان کې هم صورتحال ډیر ښه نه بلکې ښه نه دی.
په خیبر پښتونخوا کې د دغه مخ په زیاتېدو ترهګرۍ لړۍ په اړه پاکستان پوځي چارواکو سربیره د صوبایي وزیر اعلی علی امین خان ګنډاپور، گورنر فیصل کریم ګونډي او د صوبې د پولیسو مشر حاجی ذوالفقار حمید ویلي چې ترهګرۍ ختمولو پورې به په کلکه د دې مقابله کوي. د امنیتي ځواکونو حوصلې به داسې بریدونه نشي ټیټولی او ترهګرۍ ختمولو لپاره به ټول وسایل دوی په کار راولي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې له واړه اختر وروسته د حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیلوي. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته کړې او زیاته کړې ده چې دا احتجاجي تحریک به د حکومت له یو بل مخالف ګوند تحریک انصاف سره په ګډه مخته وړي. د چارو ځنې شنونکي وایي په مرکزي اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارټي په خپلو کې هم ډیر جوړ نه دي، خو دا د اپوزیشن ګوندونو په ګټه ځکه نه ده چې هغوی هم د هیواد په مهمو مسلو یوه خوله نه دي. تفصیل د راشد خټک رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان په حکومت کې شامل دوه لویو اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ په یو شمېر مسایلو د یو بل سره اختلاف څرګند کړی دی. د حکومت مخالف ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د اختر نه پس د حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیل کولو اعلان کړی دی. په 14 مارچ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا په مهال هغه وویل چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د امنیت وضع بیخي خرابه ده، خو حکومت یې هیڅ پروا نه کوي ځکه چې واکداران صرف پنجاب ته د ټول ملک په نظر ګوري. هغه حکومت ته ګډ گئی اویل او اعلان یې وکړو چې د اختر نه پس به د حکومت مخالف لوی ګوند تحریک انصاف سره په شریکه په ټول ملک کې د حکومت خلاف تحریک پیلوي.
وزیر اعظم مجھے اس بات کے لیے تو فون کر سکتا ہے کہ میرے پاس ایک افطار کیجیے مولانا صاحب.
وزیر اعظم ماتا تو روزماتی تر اختلو دا پر ٹیلیفون کولی شی خود دیتا پر انشی کولی چی قبائلی خلق پجرگو کے سوائی حکومتی ملزمین چی دا وزیفون و استشوی دی خاغوی سوائی خاغا تا پکار دا چی کلا دا ملک او دا اولست پر هم ماسر تماس ہونی سی کلا دا مزدورانو او دولتی چرواکو دستونزو پر هم ماسر خبری وکری. خلق در پدر دی پا ملک اور لگے دلے دی خلق پا کورونو لارو قصو جماعتونو او حجرو کی خوندی ندی دا خاغوی پر دا هم کلا سوچو کی کنا
میں غیر محفوظ ہیں، اپنے حجر میں غیر محفوظ ہیں، ان کا بھی ذرا کو بھی سوچے نا.
اسلام آباد کے دا خیبر ٹی وی ڈائریکٹر نیوز اور تجزیہ نگار مبارک علی مشال ریڈیو تو ول چھ پدے کی حس شک نشتا چھ حکومتی اتحادیانو مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے نہ صرف دا باسین نہ دا پنجاب دزمہ کے دا اوبخر دا پارا پنہرونو وستلو اختلاف تے، بلکہ پیپل پارٹی دا گلا ہم کوی چھ پنجاب کے دا مسلم لیگ نون پہ حکومت کے اغڑو تو فنڈونا نہ ورکول کی گی اور انتظامی چروا کی دا دوی پخوخا نہ ٹکل کی گی، بلکہ مسلم لیگ پسند کے چرتا چھ دا پیپل پارٹی حکومت تے دغه شانگی لے لری.
چونکہ پاکستان تحریک انصاف ہم اعلان کرے چې د اختر وروسته به خپل غورځنګ دوباره شروع او دغه رنګه که مولانا فضل الرحمن سره یو ځای شو نو آلریډی د پاکستان مسلم لیگ نواز ڈلے اور دغه رنګه پاکستان پیپلز پارٹی دغه ترمنځ خو د وړاندې سره اختلافات شته نه کیدی شي چې څه تغیر راشي. خدا وخت تر ټولو یو غټه فائدہ دا وخت چې کومه حکومت تر لاسه ده هغه دا چې اسټابلیشمنت دا وخت په سنس قسم سمور کې نه ده ځکه چې د ملک معیشت دا وخت ډیر په ګرانه باندې په ټریک لګیدل دي. دا آی ایم ایف هغه چې کومه د قرضه هغه پلان دی هغه کامیاب شوی دی او لګونته کې معیشت ټیکاو شوی دی. زما په خیال چې د اسټابلیشمنت دغه موډ چې کوم دی نه هغه د حکومت او دغه د اتحادی پیپلز پارٹی په حق کې دی.
په پېښور کې د پښتون ډیجیټل پلیټ فارم مشر او تجزیه‌نگار کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل چې څنګه چې په حکومتي ګوندونو کې اختلافات دي، دغه شان د اپوزیشن ګوندونه هم په یوه خوله نه دي. د جمعیت علما اسلام او تحریک انصاف ترمنځ په شپږشتم آئینی ترمیم هم اختلاف دی.
دغه تحریک چې چلی نو د دې مطالبه بس یو مطالبه چې هغه دا مخې ته راځي، خدا دا چې د کال 2024 چې کوم الیکشن شوی دی نو دا دانلی زده دی. د جمعیت علما اسلام مطالبه دا ده چې په دغه دانلی کې به مونږ خیبر پښتونخوا هم شامل وو. پاکستان تحریک انصاف لا تر اوسه پورې دیتا نه دی تیار. جدا وخت په پوزیشن کې یا په پاکستان کې دوه سیاسي جماعتونه دا چې دا سره سپیډ پاور دی، پاره کې یو تحریک انصاف ته او یو مولانا فضل الرحمن، لکه دا دواړه جماعتونه رایوځي کیږي او تحریک چلی، نو یقینا جدا به د حکومت لپاره ډیر لوی مشکل وي.
دا یې دونه ورده چې تحریک انصاف هم د حکومت خلاف د اختر نه پس تحریک چلولو اعلان کړی دی، خو دا معلومه نه ده چې جمعیت علما اسلام او تحریک انصاف په کوم نیټه د حکومت خلاف راوځي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو.
سلګونه هغه افغان وګړي چې د تورخم دروازې تړل کېدو له وجې خپل وطن ته نشي ستنېدی، د پېښور په ارزان بیا مسافرخانو کې دېره دي. له دوی څخه ځنو یې پرون مشال ریډیو ته وویل د خرچې پیسې یې په ختمېدو دي او د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتنه کوي چې د تورخم دروازه ورته خلاصه کړي. دغه دروازه د فروری له 28 نیټې راهیسې په صفر نقطه د نوو پوستو تاسیساتو په سر د پورته شوې لانجې له وجې تړل شوې ده. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د پېښور په یو مسافرخانه کې موجود یو افغان وګړي شاه فیصل مشال ریډیو ته وویل چې د هوټلونو د کرایا وس نه لري او دلته په یو ارزان ځای کې شپې سبا کوي چې د تورخم دا کشاله هواره شي او دوی خپل هیواد ته ستانه شي.
د هوټل د مسافرخانې ډکې دي، مسافران پکې ډېر وخت نه کې پروت دي، نو دلته تورخم بنده ده، نو موږ سره پیسې هم ختم شوي دي او بله خبره دا ده چې دغه لاره چې خلاص نه شي صرف مونږ نه یو بلکې ډېر افغانان دلته پروت ده. هوټل هم ګران دي او بل دغه مبارکه میاشت د رمضان، نو یو خو مریضي ده، یو خو مجبوري ده، یو د لاره ده، نو مسافرخانې پیدا کیږي، نو چا سره چې وس توان یې نو څوک به برداشت کوي شي، څوک به نه شي.
په دې مسافرخانه کې میشتو ځنې نورو افغان وګړو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
نو خان کابل ته روان یو، تورخم لارې بند شوې دي کنه، سخت مشکلات موږ جوړ شوې کنه، په ډېر سخت تیریږي، پیسې ختم شوې دي، نشته کنه، یو نه قرض کا بل نه قرض کا، وګر پوه شي تور لارې بند کنه، بس بره خلته تیرفونګه پیسې نشته کنه، موږ مجبور دي په لارې پاتې شوې، اتر والا وي پیسې راکا، پیسې موږ سره موږ ختم شوې دي، ته ته خلک سره خان وشه، موږ سره خان زو ډوډې ته خلک راوړي کنه، خلک راوړي او خلک راوړي کنه. مطالبه دې اقدام مهرباني کنه کې د لارې خلاص موږ ته.
محمد لطیف بره د کاپیسا ولایت، نهایت تکلیف دي، به انتها تکلیف دي خلکو ته، یوازې ماته نه دغه د افغانانو ته تکلیف دی. دلته یو طرف لار بند، یو طرف بیماران دلته پرو دی، یو طرف به روزګاری دی، یو طرف پیسې نشته، روزه دی، خلکو سره پیسې نشته، د خوراکو خو کرایه ورکی، خوراک نه ایران دی، خوراکی کرایه نه ایران دی، بس مزنانام دی، بس بعض خلک په د سپین بولدګ لار دی، هغه هم خرچه غواړي، دغه لار هم خرچه غواړي، هم لار هغه لار هم خطرناک دی.
تورخم دروازه د فبروري 28 نیټې راهیسې د پاکستان امنیتي ځواکونو هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو په خپل درس کې ویلي چې طالب ځواکونو په تورخم صفر نقطه کې په لنجمن ځای کې په نو پوستو او تاسیساتو باندې کار پیل کړی او په دې باندې پاکستان تحفظات لري. بل پلو بیا افغان لوري ته د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او د پاکستان لخوا په دې تور د تورخم دروازې بندول بې جوازه دي، او د پاکستان لخوا په دې تور د تورخم دروازې بندول بې جوازه دي. د تورخم کشالې له وجې په تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل سپکې او درنې وسلې هم کارولې دي او یو بل ته یې مرګ ژوبله هم اړولې وه. خو د مارچ په 9 نیټه دواړو خواوو قومي مشرانو او سوداګرو ترمنځ شوې جرګې نه پس په تورخم کې وربند او په نوو تاسیساتو جوړول باندې کار ودرول شوی. د تورخم د کشالې د هواري لپاره جوړ شوی جرګې غړو مشال او ریډیو ته ویلي چې دوی په تېره غونډه کې یو بل ته کوم وړاندیزونه ورکړي وو، دا یې خپلو واکمنو سره شریک کړي او بلې غونډې لپاره به زر نیټه او ځای وټاکي او هیله ده په هغې کې د تورخم دروازې د خلاصولو په هکله هم څه پرمختګ رامنځته شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې روانې غړي نیمای ته ورسېدلو. په پیښور کې د ماخام شپږ نیمه بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډې استفام وکړي. د تورخم دروازې د پرانستو په اړه د ډیورنډ کرخې د دواړو غاړو استازو نن په دویمه جرګه کې ولسی هوکړه کړې او په درېو ټکو سره سلا شوي چې دواړه خواوې به په خپلو حکومتونو فشار راوړي چې د دروازې خلاصولو لپاره خبرې اترې وکړي. دا راز د افغانستان جرګه به طالب ځواکونه په لانجبنه سیمه کې د موټرو نه جوړولو ته سلا کوي او پاکستاني جرګه به د دغه هیواد له ځواکونو د جنګ نه کولو ډاډ ترلاسه کوي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه سږ کال د فروری په 20مه په دې تور وتړله چې طالبان په ممنوع سیمو کې پوستې جوړوي، خو د طالبانو حکومت دا تور رد کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو، سیاستوالانو او مدني فعالانو په نوم د پېښور په باغ ناران کې د دینی عالم مفتي منیر شاکر د جنازې پر مهال د امن لپاره له ټولو پښتنو د یو موټی کېدلو غوښتنه کړې ده. په دې مقام مولانا خان زیب د وینا پر مهال وویل چې له مذهبي، سیاسي او ځایي مشرانو غواړي چې د پښتنو د خوندیتوب لپاره جرګه شي. مفتي منیر شاکر د مارچ په 15مه د پېښور په اورمړو کې په یوه بمی چاودنه کې تر ډوبلېدو وروسته په روغتون کې صبر کړه. په مفتي منیر شاکر تبدید ذمواري لا چا نه ده منلې، بلخوا د پاکستان پوځ او حکومت څو واري ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نوي ښوونیز کال لره رسیدو سره سم د طالبانو په حکومت غږ کړی چې د هیواد روښانه راتلونکي لپاره د جنکو او ښځو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي. حامد کرزی پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې زده کړه یوازې یو حق نه بلکې یوه حیاتي اړتیا ده. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې افغانستان کې واک ته له بیا رسیدو راهیسې د جنکو په تعلیم بندیز لګولی او وایي په دې اړه په یوه لایحه جوړولو کار کوي. په غزه کې نن د اسرائیلو په هوایي برید کې درې فلسطینی سړي وژل شوي. رویټرز خبري ایجنسی په غزه کې د روغتیا د چارواکو په حواله لیکلي چې وژل شوي درې واړه سړي د یوې کورنۍ دي او اسرائیلي ډرون د بوریج کډوالو کیمپ سره نږدې په میزایل ویشتلي. بلخوا د اسرائیلو پوځ وایي هغه ترهګر یې په نښه کړي چې له اسرائیلي ځواکونو سره نږدې یې د بم ښخولو هڅه کوله. امریکا او یورپي ټولنه حماس ترهګر ډله بولي. د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورېده. اوس ورځو نړیوالو ریپورټونو ته. د یوکرین د درې کلنې جګړې ودرولو په مقصد سفارتي هڅې ګړندې شوې دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به روانه اونۍ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روس لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیو ویټکاف له ولسمشر پوتین سره خپل وروستۍ لیدنه مثبته بللې ده، خو یوکرین او روس په عین وخت کې په یو بل بریدونو ته هم دوام ورکړی دی. په دې هکله نور تفصیل په دې رپورټ کې.
تمه ده چې ډونالډ ټرمپ به په روانه اونۍ کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په اوکراین کې د درې کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د امریکا استازي سټیو ویټکاف چې د یکشنبه په ورځ یې له سی این این سره خبرې کولې، په مسکو کې له پوتین سره د تیرې اونۍ خبرې مثبتې وبللې او هیله یې څرګنده کړه چې د دې شخړې د پای ته رسولو لپاره به رښتینی پرمختګ وشي. ویټکاف چې د پنجشنبه په شپه یې له پوتین سره وکتل، ویل چې د ټرمپ او پوتین ترمنځ لیدنه په واقعا ښه او مثبته وي. هغه زیاته کړه چې له اوکراینی چارواکو سره خبرې کوي. ټرمپ هڅه کوي چې د دېرش ورځني اوربند وړاندیز لپاره چې اوکراین تېره اونۍ منلې وه د پوتین ملاتړ هم ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې دواړو خواوو د درنو هوایي بریدونو تبادلې ته دوام ورکړی او روسي ځواکونو د روسیې په غرب کې د کورسک سیمه څخه د اوکراینی ځواکونو ایستلو سره نور هم پرمختګ کړی. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې په یو پوسټ کې لیکلی وو چې ډېر ښه چانس شتون لري چې دا وحشتناک او خونړۍ جګړه پای ته ورسیږي. هغه دا هم وویل چې هغه له پوتین څخه غوښتنه کړې چې هغه زرګونه اوکراینی سرتیري ونه وژني چې روسیه یې له کورس څخه د ایستلو پر مهال نیولي دي. پوتین وویل چې دی به د ټرمپ هغه غوښتنې ته درناوی وکړي چې د اوکراینی سرتیرو د تسلیمېدو په صورت کې د هغوی ژوند وژغوري. کریملین د جمعې په ورځ دا هم وویل چې پوتین د ویټ کاف له لارې ټرمپ ته د وربند د پلان په اړه پیغام استولی او هغه د جګړې پای ته رسولو لپاره یوې هوکړې ته د رسیدو په اړه خوشبینه دی. دا یک شنبه په ورځ په ټلویزیوني خپرونو کې په جلا جلا مرکو کې ویټ کاف د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس ټینګار وکړ چې د وربند د ترلاسه کولو لپاره لا هم ننګونې وجود لري او حتی د دې لپاره چې د سولې وروستی تړون به ستونزمن هم وی. ټرمپ خبرداری ورکړی چې که وربند رامنځته نه شي د مسکو او کیف ترمنځ شخړه ښایي په درېیمه نړیواله جګړه بدله شي. د هغه ادارې تېره اونۍ د وربند په اړه لا زیاتو همکاریو او هڅولو لپاره ګامونه پورته کړي. د شنبې په ورځ ټرمپ اعلان وکړ چې د اوکراین او روسیې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د جنرال ګیت کلارک رول په ځانګړي توګه اوکراین پورې محدود دی، ځکه چې روسي چارواکو غوښتل هغه د سولې له خبرو څخه ګوښه کړي. د متحده ایالاتو هغه شرکت نو جوازونه تیره ونې د ټرمپ ادارې د اعلان لمخه پای ته ورسیدل چې د روسیې مالی موسسو سره د انرژي معاملې تر سره کولې، چې له دې سره سولې تړون منلو لپاره په پوتین فشارونه لا هم زیات شول. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د روسیې د تیلو او دوی شرکتونو پر وړاندې احتمالي بندیزونه هم په پام کې نیسي. دا هغه اقدام دی چې د بایدن د ادارې لخوا د مخه نیول شوی وو.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال رادیو خبرونه اورئ. د مومند اوسیدونکو وای په لکړو تحصیل کې د ولسی او شخصي شراکتداري په بنیاد جوړو روختونونو لا روختونونه له تیرو دریو میاشتو راهیسې بند دي. د ځایي خلکو په خبره د روختون ډاکټرانو او نورې عملې ته تنخواګانې نه ورکول کېدې، نو ځکه یې تعلی ورته لګولې دي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې د روختون د بیرته فعالولو لپاره 100 میلیونه روپۍ منظوري شوي دي او دا چې په دغه اړه به زر کار پیل شي. تفصیل له مومندو د مشال ریډیو خبریال شهرواز ترک زیرا کوي.
د میاشتې وړاندې د مومندونو حکومتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلو دغه روغتون چې پبلک پرایویټ پارټنرشپ یا د عوامي او نجی شراکتداري روغتون نومیږي ډېر ژر به خلاص شي. دوی دا هم ویلو د دغه روغتون د بیا شروع کولو لپاره صوبایي حکومت 100 میلیون روپۍ هم منظوره کړي. د لکړو اوسیدونکي ملک ګلشاه صافی وایي دغه روغتون لا هم بند دی.
بیزو تحصیل نیمو د سیر صافی تحصیل عثمان خیل دویزی حتی دا چې د عالم چې موږ ته کوم نږدې دي د خلک بمراتل بل دې په خبره کې لاړم او ما زه اوس هسپتال ټیک شوی هغه چوره له مغاپس تر حال ما هغه هسپتال کې کوم خاصدار ولاړ و هغه راته بیان وکړ جوړه دا خو چې مکه بندې بس بندې څو پکې نشته دي او زمونږ په مومندو کې چې کوم د هډ کوارټر هسپتال دی هغه هم دغه شان کمزورې دی. په هغې کې هم ډاکټران نه دوایانې نه کمزوري پوزیشن باندې دی. د موږ د حکومت نه مطالبه کوو چې زر تر زره موږ ته دا خپل هسپتال کولاو شي.
د دغه روغتون ټول عمله نن وختونه نشته. هغلته که ډاکټرانو او که د لیبرټري کارکوونکي او یا بیا نور له دغه روغتونه تللي دي. هغلته یوازې د مومندو د پولیسو غړي د حفاظت لپاره موجود دي. خو د ځایي خلکو په خبره که روغتون زر شروع نه شو هغلته موجود اوزارونه او ماشینان به خراب شي. سید خان صافی مشهد رډو ته وای دغه تبه هر ورځ په سلګونو خلک ورتل او علاج به کاوه.
دا شان د زله ناروغتي غانی به ترالې نو هغه به د رزر د هسپتال دته او دغه تبه هر قسم علاج معالجه کیدله. خو د بده مرغه څو خراسي دغه ته دو پټ د نشټواري د وجنه د هسپتال بندې او تا حل بندې ډیر سخت مشکلات سره خلک مخ دي. خلکو ته خاص نقصان نسیږي. خلک غریبانان دي هغه خپل مریضان چې باجوړ خار درسي یا پیښور ته راولي دا شان سرکونو حالات هم خراب دي.
د لکړو دغه روغتون شاوخوا درې نیم کال وړاندې جوړ شو، هغلته د مرف په نوم یو نا دولتي ادارې روغتیایي چارې شروع کړې وې، خو هغه ادارې ته شاوخوا د یو کن نه پیسې ورنه کړې شوې. دغه ادارې بیا خپل عملیات ودرول. دغه روغتون چې نه یوازې د لکړو د خلکو ښېګړه پکې کېدله، د نورو تحصیلونو خلک به هم علاج ته ورتلل. مقصود خان د انبر تحصیل اوسېدونکی دی او هغه وایي
او کر محمد گٹ ہسپتال منگ تک کلاوی نو منگ تک ڈیر نس دی دا منگ پہ موٹر سائیکل مرتلائی شو پہ موٹر کے مرتلائی شو پہ این سی پی گاڑی کے مرتلائی شو چتس مخیل را شپائی کے منگا دغی تزان رسول شو زکہ چیز من دلاقی خپل ہسپتال دے ڈیر نس دی دے منگ تا بل دلتا اصلی کی دل تے ریس کیو سینٹر ہی دے تے نس دی دے محمد گٹ ہسپتال تے رامبار ریس کیو سینٹر تے نس دی دے دس تے دنا وگے اگے مت نس دی دے نو دی تے بدا ایمرجنسی مریضان دیر جلتا را رسی
دیا تحصیل وسیدن کے او د بر محمد نو صوبای اسمبلی ته انتخاب شوه ډاکټر محمد اسرار صافی چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ځانګړی استاد هم کومارل شوه مشاد رلو ته وای د غروختون و د پخوانی ټول سہولتونو سره سم ډیر زر شروع شي.
مون سی ام سیف ته ریکوست کړو چې یاره د هیلث وینا وشي چې دا مونږ ته ریګولر څنګه چې نور هاسپټلز دي چې بل ډی ایچ او ته والے شي په اړه طریقې سره کار په شروع شي کنه، خو یقینا چې زما د پاره د خپل د هسپتال بند پاتې کېدل یو د خفغان خبره ده چې زما د کور سره جنګېدل هسپتال دی روجې نه بعد به د هسپتال فنکشن شي د خیر په فل کیپاسټي کې عمره طریقې سره چې څنګه دا و عمره سي بچالو کو ان شاء الله.
د سیمې ولس هم د حکومت غواړي د غرتون باید ازر شروع شي ځکه چې لکړو د پیښور او نزدې بندوبستي سیمونه ډېره لري آباد ده، نو که څوک مریض شي بندوبستی سیمو ته پتک کې ورته ډېر مشکلات وي. شانواز ترغزه مشاهد ریډیو پیښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات آسان شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د شمالي وزیرستان د غنو سیمو خلک وايي د لاین یا تار ډي اس ال انټرنیټ یې بند شوه. د دوی په خبره دا کار یې لنړی لري ساتي. دوی زیاتوي د انټرنیټ بندیدل یې اقتصاد ته هم زیان رسوي، نو ځکه دوی په کاروبار کاوه په کار رشي د غورته برابر کړل شي. خو ځای چارواکي وايي خلکو د تار والا انټرنیټ په غیر قانوني ډول زنو کورن ته بيولې و چې د منلو وړ نه ده. د چارواکو په خبره په دې سر بې راځنی امنیتی ستونزې هم وې چې لواجې انټرنیټ بند کړل شوې ده. تفصیل له سیمې زموږ خبريال عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې حکومت یو ځل بیا د غلطه انټرنیټ سہولت ورنه واپس اخستې او اغستنې انټینا یې له دکانونو کورونو کوس کړي چې انټرنیټ به ترې اخستو. شمالي وزیرستان ته لا هم 3G 4G انټرنیټ سہولت نه دی غځېدلې او لینډ لاین ډي اس ال انټرنیټ کارولې شي چې دا مخصوص شاریو پورې هغه هم محدود دی. خو ځایي خلک وایي چې ډي اس ال نه انټرنیټ دوی د یو بوستر یا انټینا یعنی مخصوص مشین سره برابر کړی وو چې انتظامیه پې بندیز ولګاوو. د میر علي اوسیدونکي سیاسي او مدني فعال عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې نه پوهیږي چې حکومت د دوی په لاس کې موبایل لیپټاپ غواړي او کا ټوپک. آیا د نن تر کې هفته د ورکه هم دوی د انټرنیټ حق نه لري؟
نارت وزیرستان کې اوس 3G 4G سیستم خلاص کړی وی لکه چې یوشتما پیړۍ دا او بل دا علاقہ کې جنگ هم ډېر وشو. خو هغه خو څه کې چې ربا نکلا دهشتګرد مسلط کی بیا را پسې هم تیار پی ټی سی ایل یا هغه عمره پسې بند کړي. نو اخر کار هم سور کوي د خلکو ته چې لکه دا ځوانان دې په کومه خوا لاړ شي. لکه دوی غواړي چې زموږ ځوانانو پلاسو کې دا موبایل او لیپټاپ په ځای باندې ټوپکی بمي.
شمالي وزیرستان ته موبایل نت ورک سو کل وړاندې غځېدلې. دا غې وړاندې د غلطه درابطې یو ځانې لار پی ټی سی ایل وو، خو نن هم د وزیرستان په مخصوصو سیمو کې موبایل نیټورک کار کړی چې لرې پرتې سیمې د هغې نه هم محرومه دي او 3G 4G انټرنیټ خو دغلته لا هم اجازه نشته. د شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکي شفقت داوړ وایي چې د انټرنیټ د نشوالي له وجې کاروباریان او د ژوند نورې ټولې شعبې خلکو ته ستونزې دي. لږ ډېر د ډی ایس ایل نه چې خلکو انټرنیټ ځان ته برابر کړی وو هغه یې هم ورپسې بند کړ.
پاکستان سے یا پدنیو سے 3G 4G بلکہ 5G تا غالوڑا خو بدقسمتی سره مش پوزیرستان سے ددری سلور کو لشی چے نیٹ ورک فحل شو دا خو غا دغس کال نہ پشین او 3G 4G اغا خو بی خی ور کڑی ندینو مش سره یو دا پی ٹی سی ایل وو چے پاغا مون دی مش تلی مفتا تب کے مش کرو بری خال کے مش می سفر چی کین دی پ باہر ملک سے پلے قبیلے سره او کرو بری خال کے خپل کاروبار پدین نیٹ بندی بھی چلاو امیش بدبخت وزیرستانیوں نے تایا آغا شایان اور بان کرو دی امیش خالق دی دی اندر نگری نا اریاستلی دی پورا دا کیم 3G 4G دا غا مثال دی بحال کو.
دا شمالی وزیرستان دا خلکو دا غا شکایت پارا مو چه دا شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم نو پشتل نو دوی مشال ریڈیو تا وویل چه دا نیشنل ایکشن پلان و رستا یو غنڈو که دیرائی دا سی پریکڑ شوی لکه دا غیر قانونی انټرنیټ کنیکشن بندول، غیر قانونی توګه د پیسو لیګل، بغیر کسٹم گاڑی او د اسلحه پرمټونه بندول شامل دي. نو موړی وویل چې د غلطه د ټینډا یعنی مخصوص مشین سره خلکو انټرنیټ لمیر علی میرامشا شاریونه اطرافو ته غځولې وو چې غیر قانونی کارولې شي. یوازې ډی ایس ایل چې په خپل نام یې رجسټرډ وي قانونی طریقې سره یې د کارولو اجازه ده. بل طرف ځای خلک وای چې حکومت باید بیا قانوني 3G 4G اجازه ورکړي. څنګه چې د ملک په نورو برخو کې خلک له انټرنیټ استفاده کړي دوی ته د هم نوره دغه سہولت ورکړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز، د سهار لنه د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2,110، 14,550، 15,515 او 15,880 کیلو هرتز. او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو او د شپې له یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز اورېدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته امر کړی دی چې د مارچ تر اخره پورې د پخپل خوخه وزي د حکومت تر مخه 216 د افغانانو قربتوب وک نور یې نشي کولای. حکومت دا خبرداري هم ورکړي چې که د مارچ د 1.5 پورې کډوال پخپل خوخه ونوزي نو په زور به استل کیږي. په سواد کې ګڼ اوسیدونکو افغان کډوال لوی کاروبارونه لري. په هغوی کې ځینو یې مشال ریډیو ته ویلي چې ځینې کسان په سواد کې زیږیدلي او بیرته افغانستان ته تلل ورته ستونزمن دي. دوی وای نشي کولای په دومره لږ وخت کې خپل د لکونو روپیو کاروبار راټول او ختم کړي. په دې حقته تفصیل له سواته د مشال لیډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په منګورا چینا مارکیټ کې د ټوکو کاروبار کوونکی افغان شهریت لرونکی 1.5 رحمان الله وای چې منګورا کې پیدا شوه. د چانزیب کالج تجدید شریف نه سوال لسم کړي. د خپل رونو سره د 13 کلونو راهیسې په خپل دکان کې کاروبار کوي. دلته ملګری دي، کرکټ لوبډله هم لري. خو چې کله دغه اورېدلي چې ورته حکومت وایي بیرته به افغانستان ته ځي نو اندېښمن دی.
دا غالباً اوس د 1 کروڑ روپو صرف خالي دکان دی، تش دکان دی او داسې 1.5 کروڑ روپو پکې مال دی. او داسې 45 لکه په اونګم باندې خلکو، 40 لکه زمونږ په خلکو باندې چې معمولي حساب باندې داسې بیا ډېر غټ کاروباریان دي. 2 کروڑ او 15 کروڑ او 6 کروڑ داسې حساب باندې پیربا او کاروبار دی خلکو دلته. اوس دلته په دې شنګای مارکیټ کې، کوچی مارکیټ کې اډه کې شو دا او بیا 40 کنٹینر 50 کنٹینر دسی راځي په یو سیزن کې. د یو کس هغه تاسو په خپل بجټ ولګوي دغه چې یو کنٹینر کم از کم 3 کروڑ 4 کروڑ روپۍ یو کنٹینر مال لازم. اوس په دې دا موږ ته غټ ټینشن پیدا شو نه کاروبار کولی شو نه دغه کولی شو. په بل چې منګل ته ځو نو زمونږ نه پټی شته، نه مجی شته، نه کور شته، هیڅ هم برابر نه دي. نو ټینشن خو ډیر زیات دی.
منګوري سره نږدې د امانکور څلوېښت کلن مرزا چې د کالو دوه دوکانونه لري وایي چې هم دلته پیدا شوی د امانکور سرکاري سکول نه لسم پاس کړی. دی وایي سوات کې تر پنځه سوه پورې افغان شهریت لرونکي په قانوني توګه خاندانونه پاتې کیږي چې اوس ورته امر جاری شوی چې بیرته افغانستان ته ځي او نو دی او د هغه خاندان خلک په دغه امر راضي نه دي.
2005 کې دلته زه خپل دوکان ته راوتی یم او د دې نه مخکې ما سبق وی او کرکټ مې کوو. ډیر عمر مې دلته په کرکټ کې مست دی. زما بچپن هر څه دلته تیر شوی دي که زور او که رضای چې زما لېږي لږ زیاتی غونده کې وایي ځکه زمونږ هغه مینه او هر څه دلته هغه شوی دي که نه هغه ځای له مونږ نه دی لیدلی. اوس مشرانو به لیدلی په هغه وخت کې مونږ خو پیدایش او هغه هر څه دلته دي نو د دې خلکو هم زموږ سره ښه مینه محبت دي. اوس هغه حالات داسې راغلي دي نو حکومت پیسې لري کاروبار خو زما دوه دوکان دي. انویسټمنټ مې ښه ډېر دی 40-50 لاکھ روپۍ دی. مونږ پنځه رونه او فیملی تقریبا 25-30 کسان یو.
د سوات په منګوره چینه مارکیټ کې کاروبار کوونکی د وزیرستان نه راغلی عبدالقادر وایي چې د تیرو 25 کلونو راهیسې روزګار کوي. دی وایي سوات کې زیاتره افغان شهریت لرونکي د چین نه په کنټینر ټوکی راوړي دوی او د سوات ګڼډ کاروبار کوونکي ترې په قرضو مالونه واخلي او روزګار کوي. کچری دغه خلق بیرته لاړل نو ملګرتیا به هم ورانی کی ورسره به روزګار هم متاثره کیږي.
25 کاله د خلکو کاروبار کړی دی. 25 کاله کې د سمو خوړې د سکلې دي خپوی د خبرو باندې د خلک لاړ شي د آشنا آشنا خد غم خادم وسره کو کنه دا به خبر ختم شي نو ته لکه 25 کاله کاروبار کوي د خپل کاروباري خلک دي خپل کاروبار سره کار ساتي چا په معاملو کې کارونه نه کوي نو نور خلک راضي بیا پر خپل څنګه بوختيري مسره مو خپوی د خبرو باندې.
د پاکستان حکومت تیر ورځو کې اعلان کړی چې کوم افغان شهریت لرونکي چې ورته حکومت د اوسېدو اجازت ورکړی چې ورته ای سی سی کارډ یعنی افغان شهریت لرونکي کارډونه ورکړی شوي دغه افغانان دی د مارچ 1 نیټې پورې بیرته افغانستان ته لاړ شي. د حکومت شمیرې تر مخه دې سره به 3 لکھ افغان شهریت لرونکي بیرته ورځي. ګینې د اپریل اولنۍ نیټې نه به په ټول هیواد کې د دوی په ضد قانوني کاروایي کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
ورځو افغانستان ته. د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند په زنیخېلو کې د سیموالو او ځوانانو فعالانو په نوښت د دغه سیمې د یو پخوانی استاد د مړینې دویم تلین ولمانځل شو. د برنامې منتظمینو ویل پخوانی ښوونکی میر قدیم تلاش د دوی په سیمه کې د پوهنې د بهیر پراختیا او د نوي نسل ښوونې روزنې ته خپل ټول ژوند وقف کړی و. د دوی په وینا غواړي په دې کار سره وښي چې پښتانه نه د هغو شخصیتونو نمونه په عزت یادوي او لمازیه چې هیواد او خپل قام ته خدمت کړی وي. تفصیل له خوستا د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل را کوي.
دا د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د زنیخېلو په لرې پرتې او جګړه ځپلې سیمه کې د یو سابقه لرونکي ښوونکي د مړینې د دویم ترین په مناسبت ماښامنۍ غونډه ده چې د یاد سیمې د ځوانو فعالانو او قومي مخورو په بلنه جوړه شوې ده. د برنامې تابعه کوونکو وویل غواړي په دې توګه د یو داسې کس هڅې او ستړي ونمانځي چې خپل عمر یې په یاده سیمه کې د پوهنې د رڼایۍ خپرولو ته وقف کړی و. د برنامه یو منتظم ایهان الدین انیس مشال رادیو ته وویل
موږ د استاد زغه کړنه چې زموږ د منتقل لپاره د تر سره کړی و د علم په برخه کې په کومي لحاظ او د شاګردانو د روزنو برخه کې هم د خاطر موږ د ځوانانو راپورته شو ترڅو چې د دوهم ترین ولمنځو په دې پس دعاګان وکړو د پکړونو موږ بحث وکړو ترڅو چې زموږ په آینده راتلونکو نسلونو د دې کړنو د دې علمي خدمتونو څخه به خبره وسیږي.
د زنخیرو د سیمې یو قومي مخور حاجی حبیب الله وایي چې نوموړی ښوونکی په زنخیرو کې د ښوونې روزنې په بنسټګرو کې بلل کیږي.
میرکادین د دغه منطقې په سطحه ان تقریبا اولین استاد دا و چې دلته دغه منطقه کې دغه نه فارغ شو د مکتب نه فارغ شو او په دغه منطقه کې استادې وظیفه شروع کړه. موقعیت دا دی میرکادین د دغه منطقې د شاګردونو په روزل کې د شاګردونو په جلب او جذب کې د مکتب په جوړول کې په دې حساب کې میرکادین چې څومره توان و دومره خوري کړی و.
خوستی ځوان فعالان وایي په زنخیرو کې چې څومره کسانو لیک لوست کړی یا اوس علمي او مسلکي کسان جوړ شوي په دې کې د خون کې میرکادین تلاش هڅې د یادونې وړ دي. یو تن ځوان فعال زکریا سنجر وویل
زمونږ د کوم تقریبا 90% خلک د تعلیم په برخه کې دروزلی دي. څوک د ده شاګردون تر شوي دي، څوک د هغې شاګردون تر شوي دي، نو 90% د څومره تعلیم یافته خلک دي زمون په کوم کې د مرکدین برکت ده.
د نوموړي خون کې شاګردان وایي د دوی په سیمه کې په وروستیو دوه لسیزو کې پر لپسې جګړې وې، خو په هغه سختو حالاتو کې هم مرکدین تلاش دوی وهڅول ښوونځي بشپړ کړل او حتی لوړې زده کړې ترلاسه کړې. د نوموړي یو شاګرد عزت الله وقار وویل
زموږ په روزانه کې زموږ په تعلیم او تربیه کې کومه ونډه چې ده لرله او کوم هلې ځلې به موږ سره کولی فکر نه کوم چې بل د داسې استاز پیدا شي په دې ټولنه کې. موږ زیات ښه خاطرې نه لرو که ته وایم موږ کتابونه به ولیکو ځکه چې استاد برکت و چې موږ تر پوهنتون او تر خپل لوړ زده کړو پورې ورسېدو.
یاد دیوی د نورو سیمو په شان په خوست کې هم کله ناکله د ځوانو فعالانو لخوا د مطرحو ټولنیزو علمي فرهنګي سیاسي او قومي شخصیتونو په ژوندونې او د ځینو هم لمړینې وروسته نمانځنې د دې لامل شوي چې له یوې خوا یې نوی نسل وپیژني او تر څنګ یې نورو ته هم دا روحیه ورکړې ده چې د خاورې او ولس خدمت هغه پانګه ده چې د دوی نوم او کارنامې ورباندې ژوندی ساتل کیږي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د مشال رادیو د خبرونو د دې غړی اخیری برخه تر رسیدلی او د دینی تعلیماتو خبرونه لرو. د روجې د ځانګړي لړۍ په نننۍ خبرونه کې اوري چې ل خپل خاورې او وطن یا هیواد سره میناس شری حیثیت لري و بوري چې کله د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و الی وسلم ل مکه څخه مدینه ته هجرت کاون ولی یې په لار بیا بیا شاته کتل. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو گران و محترم رور پختنه کړی دا چې د وطن سره او د خپل قوم سره مینه کول دا شرعن روا دی او کروان دی. مختصرا مستاس خدمت کې زه عرض کوم چې د وطن سره مینه کول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله کفار مجبور کو نو کومنګ او تاسو فکر کو درې پنځوس کاله د کفارو هر یو اذیت هغه برداشت کو او ویز غام فقط په دې خاطر باندې چې د وطن خوږی شپې دي په د خپل وطن کې زپاتې شمه او په خپل وطن کې د خپل خدای جل جلاله عبادت وکما او بل پلنته چې کله ټول لارې ور باندې بند شولې او بل چاره نه و نو مدینه منوره ته لاړ او د مدینه منوره د تک پلار کې هر واری مخ را ګرځاو مکی مکرمه ته او دا بویل چې اے خوږی مکی کدی کفارو زنوی محروم کړي استاد دیدن نه او استاد وسیدلو او دلته د پاتې کېدل نه زبېس کله نه وتی او که الله جل جلاله ما ته حکم نه وکړي دی زینه د وتل نو ما به هیڅ کله ته نه پریخه اے مکی مکرمه. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شوق سره او په مینه سره راتګ د مکی مکرمه په لور باندې بیا د مکی د خلکو ټول شرایط قبلول په دې خاطر باندې چې زما د وطن خلق دی او باید زد دوی سره خو برتاو وکما خو اخلاق ور سره وکما. هغه د غیر مصلح نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه او عمره ورتا پلاره کې هغه د احرام خلاص کو او هغه عمره ونه کړل په دې خاطر باندې چې مشرکین د مکی خفه کېدل. برته رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځید او په بل کال کې دراتګ اراده وکړله. امدارنګ کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه مکی مکرمه ته د فاتح په انداز باندې نو په کار خدا و چې ټول مشرکان
چې د صحابه کرامو د مسلمانانو ځمکې قبضه کړي وي او د هغوی مالونه لوټ کړي وو. همداسې ورسره صحابه کرامو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی وی. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وطن ولی د عزیز او تربور د خیال ساتلو په خاطر باندې اعلان وکړ چې څوک د ابو سفیان چې هغه وخت مسلمان هم نه و د هغه کور ته ورننوځي چې هغه د هغه ځای یو ملک او مشر و، نو د هغه مشر درناوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکوئ چې هغه به په امن کې هغې ته به موږ څه نه وی. او څوک چې د الله جل جلاله کور ته راننوځي نو هغې ته به موږ څه نه وی. نو د دې خبرې نه معلومیږي چې ګوره د هغه قوم مشر هغه ته یې دومره اهمیت ورکړه چې د هغه کور یې د کعبۃ الله سره برابر وګڼه. دا نه و مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې خاورې سره مینه او محبت، مینه او محبت څه ګناه نه ده د خپل وطن سره. ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو د شعبې مفتی. السلام علیکم ورحمۃ الله.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.